کردم.
احمد شبریم دا تو بجود خبرونی داوری دون که هر کلی کبه افغانستان کې سرلدنه د کورونا بندیزونه پسې سخت شو. بل لور ته په روغتونونو کې د اکسیجن د کمبود شکایتونه شته.
دوی به 50 ډبې راوړه او 50 ډبې به هم په هوا کې چور کېده د دروازې نه بیرون.
په کابل کې بیا د اکسیجن دوی نوي دستګاوې فعال شوې.
دغه دستګاو په نصبولو سره د اکسیجن کمبود تر ډېره حده پورې دغه مشکل حل شو.
نن د ماشومانو د کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده. او پر اخبارونه که مو لمزی که لری مریخ تور ولو چهل تا اکتشافی سرخی الوته که بریالای الوت کرده. لمره خبرونه د کابل پوهنتون استاد پوهاند محمد رسول باوری وفات شو. د ناتو په سرمشیزه کې د افغانستان مسله سیړل کیږي او د پلازمینې ماسکو ښاروال د کورونا د پیښو د زیاتېدو په خاطر خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رسول باوری د کورونا وبا له امله وفات شو. د پوهان باوری شاوخوا 15 کتابونه په پښتو، دری او انګلیزي ژبو خپره شوې دي او اکثر یې د لرغون پوهنې په اړه دي. دی د اطلاعات او فرهنګ وزارت پخوانی مرستیال و چې د مړینې خبرې د وزارت ازادي راډیو ته تایید کړ. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي د کورونا وبا له امله سر له سبا د ویزې د ورکړې چارې ځنډوي. د سفارت خبر پاڼه کې راغلی دي له هغو کسانو سره به چې وار له مخه د مرکو وخت ټاکل شوی دی په مستقیم ډول تماس ونیول شي. خبر پاڼه کې له هغو خلکو چې د امریکا د ویزې غوښتنه لري هیله شوې ده چې سفارت ته ور نشي او له سفارت سره په ارتباط کې نشي. سفارت ویلی دی چې هدف یې د ویزو د ورکړې له ځنډېدو د خپلو کارکوونکو او درخواست ورکوونکو روغتیا ده. د ناټو عمومي مشر ینس ستولتنبرګ وایي د دې سازمان په سرمشیزه کې د نورو موضوعاتو تر څنګ پر افغانستان هم بحث کیږي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د یوه خبري کنفرانس پر مهال له افغان ځواکونو سره د دغه پوځي تړون د ملاتړ ډاډ ورکړ.
موږ به دغه ورځ د افغانستان په اړه بحث وکړو. زموږ پوځي حضور پای ته رسیږي خو د افغانستان له امنیتي ځواکونو او افغانانو به زموږ ملاتړ دوام وکړي.
د ناټو سرمشیزه د دوشنبې په ورځ د جون په 14 ده. دوی د افغان ځواکونو د ملاتړ خبره داسې مهال کوي چې د سپتمبر تر 12 ټول بهرني سرتیري له افغانستانه وځي. په یونان کې پرون 4 افغان پناه غوښتونکي محاکمه شول. دوی پر دې تورن دي چې تیر کال پولیس پوست ټاپو کې د موریا په نوم د کډوالو او پناه غوښتونکو کم ته ورچولی دی. په یونان کې د پناه غوښتونکو د ټولنې مشر یونس محمدی ازادي راډیو ته وویل
در جمله ایناش 8 نفر بودن که 2 نفرشون
دوی ده غشپاگو کسانو لدالی و 2 کسانی نگده 2 میاشتی مخی محکوم شول او اوس زندان که دی. ده تلورو نورو ده محاکمه غونده ده جمعه پوراست در سرشوه. تنکی زوانان دی تقریبا لاتلس و کلونو هم کم عمرونو لری.
به حقوقی سرچینه دی فرانس پرس آژانس ویلی کدا پناهغوښتون که مجرم وپیژندل شي په 15 کاله زندان محکومېدای شي. د دوی مدافع وکیل بیا وایي محاکلینې په عادلانه ډول نه دي محاکمه شوي. د افغانستان او عمان ترمنځ د فوټبال په زړه پورې سیالي 2-1 د عمان په ګټې پای ته ورسېده. دا لوبه تیر ماښام په قطر کې د جاسم بن حمد په لوبغالي کې ترسره شوه. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
با کسب این نتیجه در واقع میتونه بر
د دې پایلې په ترلاسه کولو کولای شو وایو چې هیڅ بدلون نه دی کړی. موږ یو چانس لرو. تر اوسه مو هیله ژوندۍ دي. اوس په جدول کې 4 ځای لرو. د آسیا د ملتونو جام ته د لار موندنې لپاره یا ډاله کې د دریم کې دوه په خاطر له هند سره یو مهمه سیالي مخته لرو.
ټاکل شوی دی چې افغانستان له هند سره د سیشن بی پورس لوبه وکړي. د آسیا د فوټبال په 55 ټیمونو کې افغانستان یو 24 ځای لري. د مسکو ښاروال په دغه ښار کې د کووید 19 ناروغۍ د زیاتېدو له کبله خبرداری ورکړی دی. د خطر دا زنګ داسې مهال ویل کیږي چې د روسیې په پلازمینه او یو شمېر نورو ښارونو کې د کورونا زیات شمېر نوي پیش ثبت شوي دي. تازه په یوه شپه او ورځ کې د روسیې دننه د کورونا 12500 پیش ثبت شوي چې دا د تېرې فبروري میاشتې له وروستیو راهیسې تر ټولو لوړې شمېرې دي. په دغه هیواد کې د کورونا د پیښو ټول شمېر څه باندې 5 میلیونه او 180,000 ته رسیدلې دي. د نوې پیښو ډېر شمېر یعنی څه باندې 15,800 یوازې په ماسکو کې ثبت شوي. ښاروال سرګي سوبیانین یې اندېښمن کړی دی. هغه ویلي د کورونا ناروغانو درملنه ورځ تر بلې سختی شي. د بلاروس د واکمن الکساندر لوکاشینکا د اوږدمهال یو لوړپوړي امنیتي چارواکي ویکتار شیمن په ناببره ډول له دندې استعفا وکړه. دا د هغو بلاروسي چارواکو له ډلې دی چې د امریکا او اروپایي ټولنې د بېلابېلو بندیزونو هدف ګرځېدلی و. د امریکا عدلیې وزارت هغه اسي ارزوي چې دوی د کانګرس د ځینو ډیموکراتو غړو د مخابراتي اطلاعاتو د پیدا کولو په هدف کړی وي. د هڅې د مخکنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال شوي او د ارزونې اعلان یې د جمعې په ورځ د سرپلټونکي د دفتر لخوا وشو. داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د عدلیې وزارت چارواکو د استازو جرګې د دوو پیژندل شویو غړیو یو شمېر کارکوونکو او د هغوی د کورنیو مخابراتي اطلاعات له اپل شرکت نه ترلاسه کړي دي. دا کار د ډانلډ ټرمپ د هغو هڅو یوه برخه ګڼل شوې ده چې غوښتل یې معلومه کړي څوک د روسیې او دغه راس ملي امنیت په اړه محرم معلومات رابرسېره کوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږم ټول افغانستان کې اوري. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره سر لننه په ټول هیواد کې جدي بندیزونه واسه کړل. دوی ویلي تر دوو اونیو پورې به ټول علمي او ښوونیز مرکزونه او دغه راس د ودونو تالارونه او فاتحه خانې تړلې وي. جمعتونو ته هم یو لړ لارښوونې شوې دي. دا بندیزونه داسې مهال اعلاني شي چې د مصنوعي اکسیجن کمښت په افغانستان کې په نړیواله کچه اندېښنې ښودل شوي او د کورونا له امله تلفات په زیاتېدو دي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس درېمه څپه د اوج کچې ته د رسیدو په حال کې ده او پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي. دغه وزارت د کووېډ 19 ساري ناروغۍ د مهارولو لپاره سر لنن شنبې په ټول هیواد کې د اړوندو ادارو په همغږۍ جدي بندیزونه اعلان کړل. دا چې دا بندیزونه څه دي د وزارت ویان دستګیر نظریې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
در 34 ولایت افغانستان ما تمام
موش په څلور دیرش ولایتونو کې ټول ښوونیز او تحصیلي مرکزونه وتړل. پخوا شپاړس ولایتونو کې وو. په ټول هیواد کې باید د ودونو تالارونه، ورزشي مرکزونه، کلبونه او حوزونه تړلي وي. هغه رستورانونه چې سرپټو ځایونه کې باید حد اکثر لس میلمانه یو وخت کې ولري. عمومي ځایونه کې د ماسک تړل هم جبري سوي او د دولت هغه مامورین به له کورونو کار کوي چې له 50 کلونو زیات عمرونه لري
از خانه کار میکنند.
عامه روغتیا وزارت له خروالی و هم غوښتي چې د بازارونو د نوبتي پرانستو او د غراز د فزیکی واټن امکانات دی وسنجوي. د جمعتونو له ملا امامانو هم غوښتل شوی چې د لمانځه پر مهال فزیکی واټن ته پام وکړي او که امکان وي آزاد فضا کې د لمونځ وکړي. دا او یو لړ نور بندیزونه داسې مهال اعلانېږي چې په افغانستان کې د مصنوعي اکسیجن کمښت اندېښنې ډېرې شوي. عمر خان درمل د ننګرهار اوسیدونکی دی. دی وایي ترې د کورونا وبا له کبله روغتون کې بستر شو خو د اکسیجن د کمښت او سمې نه پاملرنې له کبله یې سا ورکړه.
هلته په کورونا سنټر کې داسې وضعیت و چې مثال ضرورت به 1500 ډبې اکسیجن و د مریضانو. دوی به 500 ډبې راوړه او 500 ډبې به په هوا کې چور کېده. د دروازې نه بیرون چا ته رسېده هم نه. داسې ورځ راغلې چې موږ خپل تر ته د 3500 افغانۍ اکسیجن هم اخیستې ده. د ډبه مخکې په 200 افغانۍ او 300 افغانۍ او داسې وخت راغی چې 300-400 افغانۍ به ډبه والا کم فلټر چې د ډبې په سر باندې لګیږي هغه خو بیخي پیدا کېده به نه. چا چې مثال ډبې درلودلې مخکې تر مخکې اخیستې وي هغه پاچاو کنه ونو مریض به د اکسیجن په تما باندې مړ کېده.
د بخنې نړیوال سازمان له افغان حکومت غوښتي چې د اکسیجن د کمښت او هممهاله ورسره د کورونا واکسین د برابرولو لپاره بیړني اقدامات وکړي. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې د روغتیایي مرستو په برخه کې د افغانستان لاسنیوی وکړي. په دې سازمان کې د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی ویلي مخکې له دې چې ناوخته شي باید اړوندې ادارې د روغتیایي وسایلو او واکسین لپاره لاس په کار شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د اکسیجن د کمښت ستونزه مني خو وایي تر اوسه هیڅ دولتي روغتون کې کوم ناروغ د اکسیجن د کموالي له کبله نه دی مړ شوی.
د وزارت په خبره خصوصي سکتور هر ورځ د اکسیجن 6500 شاوخوا ډبې تولیدوي، خو په خبره یې 2500 نورو ته هم اړتیا لري چې له بهره باید وارد شي. په همدې حال کې کابل کې د امریکا سفارت اعلان کړی چې د کورونا وبا په مخنیوي کې له افغان حکومت او عام روغتیا وزارت سره دریږي او خپلو مرستو ته دوام ورکوي. دوی په خپله اعلامیه کې د متحده ایالاتو تازه اعلان شوې 2.6 میلیون ډالرو بشري مرستې ته اشاره کړې چې یوه برخه به یې د دوی په ټکو هغو 13 میلیون افغانانو ته ورکول کیږي چې کورونا ځپلی دي. دوی ویلي افغانستان به له هغو 25 میلیونه ډوزه واکسین نه هم برخمن شي چې سپینې ماڼۍ یې له یو شمېر هیوادونو سره د ورکولو ژمنه کړې. امریکا سفارت د کورونا د زیاتوالي له کبله کابل کې خپلې کنسولي چارې هم تر نامعلومې نیټې ځنډولې دي. افغانستان کې د کورونا د رسمي پیښو شمېر نږدې 80,000 ته رسېدلی، خو اندېښنې دا دي چې نارسمي شمېرې د دې 2 برابره زیاتې دي.
په راپور کې مو په افغانستان کې د مصنوعي اکسیجن د کمبود په اړه واورېدل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل ښار په 2 روغتونونو کې د اکسیجن د تولید دستګاوې فعالې کړې دي. د دې وزارت چارواکو له قوله دا دستګاوې د افغان جاپان او د قصبي په روغتونونو کې لګولې او فعالیت یې پیل کړی دی. بلخوا د عامې روغتیا سرپرست وزیر وایي که د اکسیجن د تولید دستګاوو د لګولو اجازه ورکړل شي، چارې به چټکې او په ولایتونو کې به هم د اکسیجن د کمی ستونزه حل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې په کورونا او بعد اخته شوي او کسانو لپاره د اکسیجن پر کمی د نیوکو وروسته د عامې روغتیا وزارت د دې ښار په 2 روغتونونو کې د اکسیجن د تولید د دستګاوو له فعالېدو خبر ورکوي. د دې وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل دا 2 دستګاوې د افغان جاپان او قصبي په روغتونونو کې چې پر کووید-19 ناروغۍ د اخته شوي او کسانو لپاره ځانګړي شوي لګېدلي او فعالیت یې پیل کړی دی.
د افغان جاپان روغتون او بله هم د قصبي روغتون چې په 15مه ناحیه کې واقع دی دغه دستګاوې نصب شوې چې د دغه دستګاو په نصبولو سره زموږ د اکسیجن د کمبود په برخه کې چې کومه ستونزه او مشکل موجود و تر ډېره حده پورې دغه مشکل حل شو.
بل لور ته د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح هوایی که د اکسیجن د تولید دستګاوو د لګولو اجازه ورکړل شي چارې به چټک شي. خغلی مجروح په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی که د نړیوالو مؤسساتو پر ځای د اکسیجن د تولید د دستګاوو د لګېدو او مونتاژ واک وزارت ته ورکړل شي، په هرو 2 شپو کې به په یو ولایت کې د اکسیجن د تولید دستګاه تر لګېدو وروسته فعال شي. افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې د کورونا وبا دریمه څپه لا هم روانه ده او خلک باید روغتیایي او ټولنیزو سپارښتنو ته پام وکړي.
روختیا نړیوال سازمان سوای
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
نن د جون 12مه د ماشومانو د کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده. افغانستان په سویلی آسیا کې یو له هغو هیوادونو دی چې له 1 میلیون زیات ماشومان درانده کارونه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
نورالله 12 کلن دی. هغه د کندهار په کابل دروازه کې د لویو موټرو د جوړونې په یوه کارخونه کې کار کوي، چیرې چې د ده د وزن 2 برابره درنې اوسپنې ښکته پورته کیږي. وایي که کار ونه کړي څه به خوري؟
بدن مې درد کوي، لاسونه مې درد کوي، ملا مې درد کوي، دا مې درد کوي، ستړی شم، نو خورته اړ یو خو مشکلان یو ډوډۍ نه روشانلو.
دا د زرګونو هغو ماشومانو یوه بیلګه ده چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې درانده کارونه کوي. د دوی ډېر یې د کورنۍ سرپرستان دي. شفیع الله 9 کلن دی او د کابل په یوه څنډه کې د ترکاڼۍ په یوه دکان کې کار کوي. لده نه یوازې ښوونځی پاتې بلکې د خپل کوچنیتوب پر ټولو امیدونو یې خاورې اړولي او لویه هیله یې دومره ده چې تر ماښامه خپلې کورنۍ ته یوه ګولۍ ډوډۍ پیدا کړي.
زه کار ونه کړم امکان نه لري، د کورنۍ توان مې ډېر کم دی، ما باید په دې عمر کې زده کړه کړې وای، نه دا چې درانده او سخت کارونه وکړم.
د افغانستان له ماشومانو د ملاتړ قانون درون یا شاقه کار هغه بولي چې کول یې د ماشوم په بدني یا ذهني ودې ناوړه اغیز وکړي.
د دې قانون د نهم فصل په 28مه ماده کې د کار د قانون له حکم سره سم فزیکی درانده روغتیا ته ځان رسوونکي او تر ځمکې لاندې کارونو ته د تنقیو ځوانانو ګمارنه منع ګرځول شوی او سرغړوونکو ته د قانون له مخې د مجازاتو حکم شوی. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت رسمي شمیرې ښیي چې په ټول وطن کې 1.2 میلیون ماشومان په بیلابیلو درندو کارونو بوخت دي. د دې وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل د کار نړیوال سازمان له هغو هیوادونو چې ماشومان پکې درانده کارونه کوي غوښتي څو تر 2025 کال پورې پر ماشومانو د درندو کارونو بشپړ مخنیوی وکړي.
د افغانستان حکومت نړیواله ټولنه په ټوله کې مختلفې ادارې په دې برخه کې له موږ سره همغږي دي او موږ هڅه هم داسې وکړو چې له مختلفو لارو چارو نه په استفادې سره د دوی لپاره د امارو یا د شمیرو ټیټوالی باید ولرو.
د اقتصادي چارو کارپوهان جګړه، خراب اقتصادي وضعیت او بېوزلي هغه لاملونه بولي چې ماشومان کار کولو ته مجبور کړي. شنون کې شعیب رحیم ازادي راډیو ته وویل
دا د دې باعث شي چې تعلیم او صحت او بعضی نور امکانات چې دي هغه د لومړیتوبونو نه وغورځي او بل اخر موږ تاسې شاهد یو چې هغه ماشومان چې باید په مکتبونو کې وای، په مدرسو کې وای، ښه ژوند یې کړی وای، هغوی په بازارونو کې موږ تاسو ګورو چې شاخه کارونو کې پخت.
افغانستان کې د ماشومانو د کار د مخنیوي لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه یو شمېر کارونه شوي خو د امکاناتو او بودیجوي ستونزو له کبله ډیر محدود دي، ځکه یې د پام وړ پایله نه ده ورکړې. خو سره له دې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي حکومت د کار نړیوال سازمان، د کارګرو ټولنه او د سوداګرۍ خونه په دې هڅه کې ده چې د ماشومانو د کار مخه ونیسي. د دې وزارت وایان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل
موږ تر ټولو لوی او مهمه برنامه ده چې هغه ماشومان د پرسې کوغوی سرپرستان په خپل کور کې نه لري، هغوی روزنتونونو ته باید منتقل شي او په غذای کې له دوی نه ساتنه وشي، او همدارنګه هغه کسان چې سرپرست لري د هغوی لپاره د فني او حرفوي زده کړو موضوع به تر نظر لاندې ده صفنیم هر فرض زده کړې ورته ورکوي چې تر څو پر دوی خپل د دې هغه وړتیا پیدا کړي چې خپل ځان ته یو مړی ډوډۍ او خپل ماشومان ته مړی ډوډۍ را پیدا کولی وسی.
ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې لسو ماشومانو نږدې یو یې کار کوي. دا سازمان خبرداري ورکوي چې په دې سره د ټول نسل روغتیا، ښوونې او روزنې او ښه راتلونکي له ګواښ سره مخامخ ده. دا خبرداري ملګرو ملتونو په هغه راپور کې ورکړی دی چې د ماشومانو د کار په اړه په هرو څلورو کلونو کې یو ځل خبرېږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مؤسسې یا یونیسف او د کار نړیوال سازمان په خپل ګډ راپور کې لیکلي په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې کار کوي 1.6 میلیونو ته لوړ شوی چې دا شمیره په تیرو څلورو کلونو کې 8 میلیونه او 4 لک تنه زیاته شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د خلیج له هیوادو د امریکا له لوري د افغانستان څارنه د یو له هغو موضوعاتو ده چې نړیوالو چاپی خپرونو څېړلې ده. دغه چاپی خپرونو نور کوم موضوعات راخیستي دي په دې کتنه کې اور
د هیل ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزیر په قول لیکلي چې هوایي ځواک له بهره په افغانستان کې عملیات پیل کړي دي. لوید آستن دا خبره د پنجشنبه په ورځ د خپل هیواد د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وکړه، خو په دې اړه یې څونه ویل چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو له ایستلو وروسته به د کابل او نورو لویو ښارونو د ساتنې لپاره د طالبانو په وړاندې د افغانستان د حکومت هوایي ملاتړ له بهره وکړي. تر دې وړاندې په دې اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و. نیویارک ټایمز د چهارشنبه د ورځې په ګڼه کې لیکلي وو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له تلو وروسته پنټاګون په دې احتمالي پلان کار کوي چې که افغان امنیتي ځواکونه له جدي ستونزې سره مخامخ شول نو دوی به له دې باندې هوایي ملاتړ وکړي شي. ورځپاڼې ته څو جګپورو چارواکو ویلي د دې پلان پر اساس به امریکا له جنگي الوتکو یا بی پیلوټ الوتکو څخه په استفادې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ودانګي. د هیل ورځپاڼې د لوید آستن په قول لیکلي چې امریکا له وړاندې څخه له بهره په افغانستان کې د استخباراتو او څارنې لپاره هوایي عملیات پیل کړي دي. آستن د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې غړیو ته وویل دا الوتنې د خلیج د سیمې له هیوادونو کیشي او د دې معنا دا ده چې دوی دا وړتیا لري چې له بهره دا ډول عملیات وکړي. ګلوبل ټایمز ورځپاڼه د ورځپاڼې له افغانستانه د امریکا او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د اډو د احتمال په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د پینټاګون چارواکي وروستۍ هڅې کوي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه اډې ورکړي چې له هغه ځایه په افغانستان کې تروریستي ضد عملیات وکوي. د ورځپاڼې پر اساس واشنگټن له دې سره سره تمرکز پر پاکستان کړی چې د ځینو امریکایي چارواکو په باور د اوس لپاره په دې برخه کې خبرې په ټپه درېدلې دي. ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت د ویندوی جان کربي خبرې راخیستې چې وایي په داسې حال کې چې د اډو په اړه کومه موافقه لا نه ده شوې چې اعلان یې کړي، خو د افغانستان ګاونډیان د نړیوال تروریزم ځپلو ته د دوی په شان لیوالتیا لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د کورونا وبا د پیښو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې اوس د ثبت شویو پیښو شمېر بېساري یا ریکارد حد ته رسېدلی. د پنجشنبې په ورځ د چین 1,00,000 دوزه سینوفارم واکسین دغه هېواد ته ورسېد. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې دا واکسین به په لومړي ګام کې هغو کسانو ته ورکړي چې عمرونه یې تر 55 کلونو زیاتي او یا جدي ناروغي لري. که څه هم تر دې وړاندې هند هم یو اندازه واکسین افغانستان ته ورکړی و، خو دې ته په پام چې افغانستان شاوخوا 15 میلیونه نفوس لري ډېر لږ افغانانو ته واکسین رسیږي. د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو ویلي چې د افغانستان په شان د نړۍ دوه نوي هیوادونو ته به د کووید 19 شاوخوا 1,000,000,000 دوزه واکسین ورکړي. دوی پر نورو هیوادونو هم غږ کړی چې کم عایدو او د متوسط عاید هیوادونو ته واکسین ورکړي. نیویارک ټایمز د افغان ترجمانانو په اړه هم لیکنه لري. ورځپاڼه وایي امریکایي پوځیان په داسې حال کې وځي چې د افغان ترجمانانو ویره په ځای پرېږدي. ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شمیرو پر اساس لیکلي چې یوازې د 2020 په وروستیو درو میاشتو کې د 1,646 افغان ترجمانانو ځانګړي ویزې رد شوي دي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم د کار یا د ترجمانۍ د لازمې مودې په ثابتولو کې پاتې راتلل، د کافي اسناد نه لرل، د ارزښتناک او صادقانه کار په کولو کې ناغېړۍ او د ناسمو معلوماتو ورکول د دغو کسانو د ویزو د ردېدو دلایل ښودل شوي دي. ورځپاڼې په کابل کې د امریکا د سفارت په قول لیکلي چې 18,000 افغانان انتظار دي چې د دوی د ځانګړو ویزو د غوښتنلیکونو په اړه څه پرېکړه کیږي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د نورو موضوعاتو ترڅنګ دا واوریدل چې امریکا غواړي له خلیج هیوادونو د افغانستان امنیت وساري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د خلیج په هیوادونو کې د دوی د پوځي اډو په مرسته په افغانستان کې خپل جنگي استخباراتي او د څارنې ماموریت پیل کړی دی. امریکا په قطر، کویت او بحرین کې پوځي اډې لري. لدی لري واټنه امریکا د افغانستان امنیت څارلی شي. په دغه می د جنرال دولت وزیر نظر اخیسته
اوس مهال خو تخنیک ډیر پرمختللې ده. کېدلی شي چې د بی پلوټ الوتکو په واسطه یا د ډیر اسري تخنیک په واسطه دلته اهداف چې ډیر موزیر وي یا ډیر خطرناک وڅاري.
جنرال صاحب وزیر چې ورته ګورو تر اوسه پورې چې امریکا ځینې مهم عملیات لری واټه نه کړی دي، مثلا د اوسامه بن لادن پر ضد په پاکستان کې عملیات، د طالبانو د رژیم په وخت کې په خوست کې عملیات، له دغه عملیاتو نور نه خبروي. نو استاس په باور کې چیرته دوی په خپل سر عملیاتو کې او له افغانستان سره همغږی نه وي ستونزمن بی؟
کچیر په کاملا همغږی اجرا شي دا عملیات تر یو حده پورې دا مشکلات حلول شي، مګر کچیر همغږی موجوده نه وي او دوی په خپل سر باندې عملیات کوي او هغه اهداف چې دوی لپاره پکار وي د القاعده په نامو باندې یا د داعش په نامو باندې بیا دا د افغانستان لپاره په ګټه نه تمامیږي. دا کاملا په دې کې ملکی تلفات رامنځته کیږي، خلک وژل کیږي، د خلکو نفرت زیاتیږي. دا ګټه نه لري، قطعا ګټه نه لري، تر څو چې ګډه محل قومانده نه وي او ګډ تصمیم نه وي او ګډ اهداف یو بل سره شریک نشي. او هغه څه چې د افغانستان لپاره ضرور دي، هغه اهداف چې د افغانستان لپاره ضرور دي چې له منځه ویوړل شي، په هغې باندې دوی توجه ونکړي، پاملرنه ورته ونکړي، بیا دا ګټه نه لري.
دلته بیا دا اندېښنه هم ممکن امریکایان ولري که چېرته له افغانستان سره مهم اهداف هم جغه کوي شاید افشاشی ورلمخ
تاسو وګورئ په افغانستان کې په دفاع وزارت کې په ملي امنیت ریاست کې یا په کورنۍ چارو وزارت کې موږ کشپی او استخباراتي ارګانونه لرو دلته خو خبره دا ده چې داسې کسان باید وګمارل شي د کډری سیستم په خپل باندې یو مهمه خبره ده دې لپاره باید توجه وشي هغه کسان چې د نورو نوکران نه دي نورو سره اړیکې نه لري دا کاملا دلته ښکاره دي ټول خلک په پوهیږي په دا کشفي ارګانونو کې په استخباراتي ارګانونو کې باید اعتماد وړ کسان وي او اهداف هم هغوی سره شریک شي د هر چا سره شریک نه شي هغه یو خاصه محل قمانده وي خاص ځانګړي کسان چې د اعتماد او باور وړ وي هغوی په دې محل قمانده کې موجود وي
تاسو په پیل کې د مرکې دې ته اشاره وکړه چې بې پیلوټ الوتکې هم کېدای شي چې له خلیجه تر افغانستان پورې راشي ترمنځ ایران دی آیا خند نشي پیدا کړی
په اخیرو کې اوازه و چې دوی په پاکستان کې پوځي اډي جوړي او د غی زینه بدلته اهداف ولي پاکستانیانو اعلان وکړ چې کچېری کوم اهداف چې مونږ ورکو مونږ سره شریکي په هغه صورت کې مونږ اجازه ورکو کني اجازه نه ورکو چې دا د اوازو په اندازې کې و او کرختیا و او څومره خو مسله دا ده چې دې په ځای باندې دوی کولای شي چې مونږ وایي پاوزو او زمونږ استخباراتي چینلونه یا کشپی چینلونه تقویه کی خی تقویه کی توجه ورته وکړي د دې په ځای باندې دا کار ډیره ګټه لري او د دې په نسبت باندې چې دوی د خلیج د اندلته بمبارد وکړي
له جنرال وزیری مننه کوم په جنوبی وزیرستان کې ځایي اوسیدونکو د پوز له ډرون یا هوایی کمرو شکایت کوي دوی وایي په دې سره ګرمي کې د همدې کمرو له خاطر له کوټو بهر خوب نشي کولای تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان پولی ته نږدې په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان پاوز او امنیتي ادارې د پولی او سیمې د څارنې لپاره ډرون کمرې کاروي خو دې کار خلک په تنګ کړی دي د جنوبی وزیرستان د سری راغې او شمیر قومي مشران او ولسی استازي وایي دې کمرو د دوی شخصي حریم نقص کړی او که بند نشي په اعتراض به لاس پوري کړي یو ځایي اوسیدونکي عثمان مسید په وزیرستان کې د مشال رادیو خبریال ته وویل چې ولس د حکومت له دې کاره ډیر پتنګ شوی
د ګرمۍ په موسم کې چې څومره خلک د کمرې شه دینه نه سمري صرف د څه دیواجه د ډرون کمرې دیواجه مخفل دا خبره کرنل دا کړی او بیا ویل چې د سکیورټي مسله ده چې د دنیا په یو ملک شو دی چې عزت ادم را خطر نه وی لکه چې څنګه په ماشي دوک شه د دغه فوج د ډرون د کمرې نه د میزي عزت خطر
د وزیرستان مخکینی سناتور صالح شاه ویلي د حکومت دا کار د خلکو ژوند ته لوی مزاحمت دی او باید ترې لاس په سر شي دی وایي پاوزې په لوی لاس د کورونو بې پردې کولو ته ملا تړلې او کمرې د څو دقیقو لپاره د دوی د کورونو پر سر دروي د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي د پاکستان له حکومت غواړي چې د دوی د عزت او دودونو درناوی وکړي او د څارنې کمرې غیر هستوګنیزو او غرنیو سیمو ته ولېږدوي د سویلي وزیرستان ځایي چارواکو بیا ویلي د خلکو غوښتنې اورېدلې او غور پرې کوي جنوبی وزیرستان هغه قبایلی سیمه ده چې د پاکستان پوز له 2015 کال راهیسې پکې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي د غلطه 2009 کال کې د پوز عملیاتو شاوخوا 15,000 کسان له خپلو مینو کډه کولو ته اړ کړل له دې 15 کال وروسته یعنی 2014 کال کې څنګلوري شمالي وزیرستان کې ورته عملیاتو شاوخوا 1,000,000 کسان بې ځایه کړل او سوداګرۍ او کاروبارونه یې ټکنی کړل له دې عملیات وروسته د پاکستان پوز د طالبانو پر ضد د بریا اعلان کړی خو ځایي اوسیدونکي وایي چې طالبان بیرته د منظمېدو په حال کې دي دغو سیمو کې د پوز د یو شمېر کړنو او ځورونو په غبرګون کې 2013 کال کې پښتون ژغورنې غورځنګ رامنځته شو چې له محدودیتونو سره سره خپلو مدني مبارزو ته دوام ورکوي
د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې هلیکوپټر په مریخ کې دی د کوچنۍ څرخه کې تر اوسه پورې په مریخ کې و الوتنې کړې دي وروستۍ الوتې د ورتیر حق په پرتله بریالۍ و جزئیات په دې راپور کې
مریخ ته د ناسا استول شوې څرخه په دې سیاره کې په اووم ځل و الوته او دا بار په یوه نوې سیمه کې کښېناسته د دې څرخه کې د جون د شپږمې نېټې الوت چې له شپږم ستونزمن الوته دوې اونۍ وروسته وشو بریالی و د ناسا د څرخه کې الوت څه باندې 2.8 ثانیې دوام وکړ او په لړ کې 378 فوټه مزل وکړ دغه هلیکوپټر د الوت په ترڅ کې تورو سپین عکسونه هم واخیستل د می په 22مه نیټه د ناسا د هلیکوپټر شپږم الوت له خند سره مخامخ شو او په نتیجه کې دا کوچنی څرخکه د ستور بیړۍ یا لندر په 15 متری کې کښېناسته. ټاکل شوی وه چې دا هلیکوپټر 10 متره لوړه د جنوب لویدیز خواته 150 متره والوسي او بیا 15 متره جنوب ته لاړ شي او تصویرونه ثبت کړي. حالا 15 متره د شمال ختیځ لور ته حرکت وکوي او هملته پرمځکه کښینی. په پیل کې دا عملیات ښه پرمخ لاړل خو له الوتو 4-5 ثانیې وروسته څرخکې ته ستونزه پیښه شوه چې له کبله په کمپیوټر کې د ثبت کیدونکو تصویرونو بهیر ودرید. دا ستونزه سبب شو چې یو تصویر ورک شي، خو تر دې هم مهمه ده چې نور تصویرونه یې هم سم وانخیستلی شول. خو دغه هلیکوپټر ته په مخکنیو الوتنو کې کومه ستونزه نه وه پیښه شوې. د ناسا دا څرخکه چې لومړنی هلیکوپټر ده چې انساني مریخ ته لیشي 1 کیلو او 800 ګرامه وزن لري. دا هلیکوپټر او د هغې وړونکې ستور بیړۍ د فبروري په 13مه نیټه مریخ ته رسیدلی وو.
لنډ خبرونه. د کابل پانتون استاد پوهان محمد رسول باوري د کورونا وبا له امله وفات شو. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارتوي د کورونا وبا له امله سر له سبا د ویزې د ورکړې چارې ځنډوي. د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ وایي د دې سازمان په سرمشیزه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر افغانستان هم بحث کیږي. د ناټو سرمشیزه د دوشنبې په ورځ ده. په یونان کې پرون 4 افغان پناه غوښتونکي محاکمه شول. دوی په دې تورن دي چې تیر کال یې پولیس پوست ټاپو کې د موریا په نوم د کډوالو او پناه غوښتونکو کمپ ته اور اچولی. د افغانستان او عمان ترمنځ د فوټبال سیالي 2-1 د عمان په ګټې پای ته ورسېده. دا لوبه تیر ماښام په قطر کې وشوه. د ماسکو ښاروال په دغه ښار کې د کووېډ 19 ناروغۍ د زیاتېدو له کبله خبرداری ورکړی دی. او د بیلاروس د واکمن الکساندر لوکاشنکا د اوږدمهاله یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي ویکتار شیمن په ناببره ډول له دندې استعفا وکړه. په افغانستان کې جګړې او ورسره د سولې هڅې په دې اړه بحث لرو. دا بحث د پنځشنبې په ورځ په مستقیم ډول خپور شو. لنډه بڼه یې اوس وړاندې کوو.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو جګړې روانې دي. په دې لړ کې د سیشن بی پورس وروسته نشې وی میاشتې د قطر په پلازمینه دوحه کې دولتي پلاوی او طالبانو غونډه وکړه. په دې غونډه کې دواړو لوریو د سولې د رواني پروسې پر ګړندي توپ او د مذاکراتو پر دوام ټینګار وکړ. کدواړه لوري سولې کوي جګړو ته ولې زور ورکړي؟ کدواړه لوري سولې کوي ولې پرې خبرو کې چې نه میاشتې په پوره کې دودي محسوس پرمختګ نه راځي؟ کدواړه لوري سولې کوي ولې اوربند نه کوي؟ دا سړی په څپو کې د پروګرام کې د دې او په دې اړه د یو شمېر نورو سوالونو د ځوابونو لټه کوو. احمد شیبریم ستاسو کوربه. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. د افغان سولې هڅې په نړیواله کچه روانې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو د افغانستان او د سیمې له هیوادو غوښتي دي چې د افغان سولې د پروسې لپاره هلې ځلې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې دی. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ چې روانه اونۍ واشنگتن ته تللی و هلته یې له افغان ځواکونو سره د ناټو د مرستو د دوام ژمنه بیا یاده کړه، خو د سولې پر هڅو یې ټینګار وکړ. دلته په خبرونه کې دا موضوع چې افغانان د جګړو په لور ور روان دي که یې د سولې نیت هم شته له میلمنو سره څیړو. میلمانه مولي بسم الله وطن دوست د هلمند د سولې د ولسي حرکت ویاند، محمد داود مایار د سیاسي چارو کتونکی او جنرال عتیق الله امرخیل ته مو بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی به راشم د سولې د ولسي حرکت ویاند شغلي وطن دوسته چې دوی د طالبانو له وسلوالو سره هم په تماس کې دي او له دولتي لوري سره هم ویني. دا دواړه لوري وطن دوست صاحب سوله غواړي که جګړه چې د ټوپک شپېلې نه سړي شي؟
یوازې د جګړې په دواړو اړخونو کې هغه کسان نه دي چې هغوی جګړه غواړي، بلکې د جګړې په دواړو اړخونو کې زیات شمېر داسې کسان شته چې هغوی سولې ته لیواله دي، هغوی سوله غواړي، هغوی ژر تر ژره غواړي چې اوربند وسي. نور دغه افغان وینه تویدنه پای ته ورسیږي. خو له بده مرغه د جګړې په دواړو اړخونو کې لوړ پوړي هغه کسان دي چې هغوی یا افغانان نه دي او یا د افغانانو پر دغه حالت باندې نه دردیږي، یا دا چې هغوی په لوی لاس جګړه روانه کړې ده، ځکه چې د دغو ډلو ګټې په همدې جګړه کې دي. که وګورو په دغه درې کلنه موده کې، که څه هم افغان حکومت جمع طالبان وایي چې موږ سوله کوو، په قطر کې دفتر پرانیست او هڅه دا وه چې دوی باید ژر تر ژره اوربند وکړي، یوې حل لارې ته سره ورسیږي. خو موږ وینو چې درې کاله وروسته هم نه یوازې دا چې جګړه ختمه سوې نه ده، اوربند نه دی سوی، سوې نه رسېدلي، بلکې هره ورځ جګړه لا زیاتېږي.
مننه وطن دوست معیار صاحب، که تاسو ته راشم، دلته موضوع سیاسي ده که ولس جګړه نه غواړي، نو ولې ټوپک نشتی؟
دغه ورور ډېر ښه خبر وکړی. خو دلته یو مسله ده چې د سیاست کې یو مسله ده چې د حالات چینج کېږي، د تغییر مطابق باید نظر ورکړو. داسې نه ده چې سړی شاته پاتې شي، ځکه مخکې وختو کې د وضعیت داسې و چې د افغانستان جګړه نیابتي شکل درلود، د دې نه څوک انکار نه کوي. یعنی د نړۍ ګټې په دې کې وي چې دلته جګړه وي. اوس خوشبخته هم حالات چینج شوی، د نړۍ ګټه په دې کې شوې چې افغانستان کې صلح راشي. په دې باندې تقریبا په منطقه کې او د نړۍ په سطحه دلته یو توافق شتون لري. 80% مسئولیت افغانانو ته، طالبانو ته، حکومت ته راجع ده. د آتش بس په حقله دلته خبرې کېږي، زه باید اول قدم کړي. د مذاکرات یو اصل ده چې مخکې د مذاکرات وشي باید آتش بس وي دلته.
مننه معیار صاحب. عبدالحنان همت د طالبانو د رژیم په وخت د باختر اژانس رئیس هم په خبرونه کې را سره د سکایپ لار ملګری شو. د اوربند مسله یاد شوله، معیار صاحب هم اشاره ورته وکړه. په افغانستان کې ډیر خلک اوربند غواړي له طالبانو، ستاسو په باور ولې افغانان اوربند ته نه رسي مخکې تر دې چې د سولې خبرې مخ ته لاړ شي؟ اوربند ولې نه کیږي؟
اوربند خو د ټولو افغانانو هیله ده. خو زما فکر باندې طالبان فکر کوي چې اوربند پر ځای باندې باید اور ختم اصلاح استعمال سی. هغه وای چې د جنگ او د جګړې ټول عوامل باید د خبرو لمخه لمن زولار سی، تر څو سی بیا موږ بلې جګړې ته بیا مجبور نه سو او د تل لپاره په افغانستان کې جګړه ختم سی. نو هغه اراده لري او فکر لري چې د اوربند پر ځای باندې باید د ټول عمر لپاره جګړه ختم شي او سوله راشي.
مننه همت صاحب. همدا ستاسو نظر بل وطن دوست صاحب سره شریکم. وطن دوست صاحب، تاسو د همت صاحب د خبرې په برخه کې څه وایست؟
شبر صاحب، که اوربند ونه سي، که چیرې وینه تویدنه پای ته ونه رسیږي، سوله نه سي کېدای. لومړی سر به ګواښ کېږي، د جګړې د شکیلو اړخونو ترمنځ به منځګړیتوب کېږي، او یا دا چې که دوه کسان په جګړه سره بوخت وي، نور کسان به منځ ته لویږي، دوی دوه یو ځل سره لرې کوي چې نور سره خوږ نه کې. لږه څه وروسته بیا جرګه کښېني، بیا د دوی ترمنځ روغ جوړه کېږي، سوله کېږي. نو که غواړو چې سوله وسي، افغان حکومت طالبان مکلف دي چې ابلا به اوربند کوي، ابلا به جګړه بندوي، جګړه به دروي، دغه وینه تویدنه به پای ته رسیږي، وروسته هغې موږ سولې ته داخلېدلی سو.
د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل، له نظامي اړخه که یوه خوا یا بله خوا اوربند ته سره ورسیږي، څه تاوان کوي؟
مذاکره یا خبرې دې اوربند مفهوم نه لري. ګرته اوس په دې فرضیه کې خدا څه ده چې دوی غواړي چې د جګړې له لاس طرفه یو څه بریا په لاس راوړي، چې په خبرو کې به لاس بری ولري. اما که چېرته هم جګړه روانه وي، هم خبرې روانې وي، بیا دا نتیجه نه ورکوي، ځکه جګړه خپله خشونت ده. واسه چې له یوې خوا نه بلې خوا ته مرجوب له دې نه زیاتېږي، د هغه نه خبرې مفهوم نه لري. د هغه نه مجبور دی چې هغه جګړه وکړه،
په همدې برخه کې به بیرته د همت صاحب نظر واخلم. همت صاحب، د جنرال صاحب خبرې مو مهم واورېدې او د وطن دوست صاحب هم.
طالبان فکر ولري یا فکر وکړي چې که چېرته د جګړې فشار د کابل په اداره باندې موجود نه وي او هغوی آرام زړه باندې مطمئن په ښارونو په ار کې ناسي، نو هغوی خو مخکې له وخت پیشي کوله او کوشش یې کړی ده، څو واره یې کوشش کړی ده چې د سولې مذاکرات
ورسته پات سی او دی د خپل 15 کلن د ورپ راکی نو کچیر ته دغه د جګړې فشار هم پر دی باندې نه بیا خو په هیڅ صورت
همت صاحب پار کې جګړه نشته دا څوک ستا سوې چې پار کې دغه خو پیغام نه است یوال ته مرمه يم نو ورسی شي دغه نن ورس هم دغه شیبه چې زو تاسو او د نور اوریدونکو سره اور په کندهار کې جنگ دی په هلمند کې جنگ دی په لغمان کې جنگ دی په روزګان کې جنگ دی او اکثره جنگونه په ولسوالیو کې دي په ولسوالیو کې خلک در بدر دي د ملګرو ملتونو د ایسایو لمخي بې کور افغانان ډیر زیات شوي دي او تلفات هم ډیر زیات شوي دي
جګړې دغه فشار هم نه یې کچې ته په دې باندې د جګړې دغه موجود فشار هم نه یې هغه په ولسوالۍ کې کفه ار کې خیر دا زور خو یې ارته طبي خبره رسیږي نو بیا په هیڅ صورت باندې هم دوی و مذاکرات ته نه دي تیار دا اوس پیلن مسلسل طالبان ناستې خبر وته د دوی تر اوسه پورې په کابل کې اجماع نه دی جوړ شوی
موجود خلکو ده همت صاحب موجود خلکو ده خلک باید په قرار شي
خلقو غم له طالبان سره موجوده طالبان وایي چې یو دغه دایمي حل پکار ده دا چې حل پکار ده چې بیا څوک د جګړې اراده ونه کړي راځي خو طالبان وتناسي په قطر کې وتناسي را ورده سي سول دي وکي ورده سي خبرې دي وکي
همت صاحب که طالبان باور نه کوي په دغه خلکو باندې سول کوي نو ول په قطر کې اول مورس خبري ورسره وکړه
نه یعنی طالبان خو تناسي خبري خو بس دي اروه خو ورسي او ترکشيني طالبان خامخه خبري ورسره کوي خو کم باور او اعتماد پر یو مذاکراتي ټیم باندې کېدل شي هغه باور نه
معنی نه ما یار سب دغه اعتماد چې طالبان دی افغانستان د حکومت په خلکو نه لري د افغانستان د حکومت خو په طالبان باندې نه لري کده چې به اعتمادي تقریبا نه میاشتې د مذاکراتو تیر شوه څومره وخت به نور په دې باندې واوري
تاسو پوښتنه ډېره دقیقه ده مونږ دې ته متوجه یو چې مونږ د صلح حرکت سره دایروي شکل لري مونږ دې وی نقطې نه تاویږو هم دې شورا په سر بل شورا د یو مملکت کې تشخص کیږي بیا په دغه نتیجه ورنه کې بل مملکت بیا امیدواری وخی یعنی مونږ باید د حرکت کڅومره سلو او وی کده مستقیم شکل ولري د یو هدف تر رسیدي مذاکراتو کې یو اصل ده دغه د یو قدرت چې دغه اجرایی صلاحیت ولري چې هغه دوه طرفونو نه د ضمانت واخلي یعنی دا د حل لار ده د بل مسلې په حق له چې هغه ډېر ښه پوښتنه تاسو د همت سره وکړه ښه ده چې همت سره دلته ده او دا ورسېږي دا مطلب دی ته چې دلته د دوه ضرورتونو ټکر ده او په دې ټکر کې ملت ژوبل کیږي د یو طرف نه افغان حدود ده چې د آسیا په کچه یعنی په زمینی جنگ کې دلته جنرال صاحب هم الحمدلله شتون لري دغه مسلک هم د هغه پیږي په دې باندې چې دا ویژه کې یا دا روحیه د آسیا په کچه در نور د دور مملکو اردو نه لري یعنی یو انساني اسلامي روحیه ده دوی قرباني ته چمتو دي او تجهیز دي د بل طرف نه طالبان چې فاتحانه افتخارات ورته متوجه دي یا دوی ځان ته بولي د امریکا سره یا د دومره هوادونو سره دوی مقاومت وکړو د روسي او عقیدوي روحیه ده یعنی دا دوه طرفونه سره ټکر دي چې دواړه ظرفیتونه دي په دې ټکر کې تلفات راځي په اوسط ډول د ورځې مونږ درې سره چې درې نیم سو نفر وژل کیږي ملکی طالب یا اردو یعنی دا مونږ د یو بحران فاجعه طرف ته روان یو چې کنه صلح هم وشي کنه د مونږ دغه بحران چې دوی نه کند پاتې کیږي دوی نه یتیمان پاتې کیږي یعنی که مونږ ټول معادنه استخراج کو مونږ یو رفاه طرف ته ولاړ شو مخ کفایت کوي چې صرف دغه بحران دغه یتیمان او دغه کندو دا مونږ نسلونه وځوري مونږ نسلونه بحران کې وساتي یعنی دا د دس دغه جنگ د دس یو موټر شکل لري چې د سرعت 200 کیلومتر پر ساعت او دا مونږ بریک کو دا په مخه اعظم نه سټاپ کیږي دا 200 متر نور خوېږي یعنی د جنگ خاصیت باندې ده دا مهمه تر درته شول لري د مشران سره خبرې وکي چې متضرر اصلي حکومت نه ده د حکومت پر عقل خلک وایي چې د اکثریت دلته نه پاتې کیږي دوی زینه یا اولادونه دلته دي متضرر حکومت د دې باندې وای تر هموشي دا واضح خبره ده چې دواړو طرفونو د امتیازګيري مسله درته مطرح متضرر ملت ده
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.15 صفه هم نیولای شي
ازادي په پروګرام د احمد شبرم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه موضوع مو ده
جګړه او سوله په افغانستان کې د خبرونې میلمانه مودي بسم الله وطن دوست هلمند د سولې د ولسی حرکت ویاند جنرال عتیق الله امر خیل محمد داوود مایار د سیاسي چارو کتونکي او عبدالحنان همت د طالبانو د رژیم د وخت د باختر اژانس رئیس وطن دوست کچرته طالبان په دې باور چې تر هغه پورې به جګړه دوام کوي چې اسلامي نظام هغه نظام چې دوی غواړي هغه نه ټینګ شوی دا جګړه به دوام لري فکر نه کوي چې دا جنگ د سولې پر روانو خبرو کې حل لار نه لري
شبر صاحب خپل همت صاحب چې جنگ او جهاد فرق سره کوي جنگ چې دی هغه شخصي مسایل دي د چوکۍ پر سر د مادیاتو پر سر چا د نورو شانو پر سر تلل سي جهاد یو فریضه ده یو وجبه ده فرق سره کوي دا چې همت صاحب خپل مونږ چې جنگ دی جنگ بیل شي دي نو خو موږ دغه وایو چې دا جنگ نور ختم سي په دې جنگ کې باید نور افغانان قرباني ورنه کې نور باید په جنگ کې د کندزی ونه وجل سي نور باید په جنگ کې زما سپیره طالب چې په وجره کې یو غول ډوډۍ نور سي ژوند وجل سي اوس د ولسوالیو لارې بند دي په ولسوالیو کې یو پرسل اوړه ان په 4000 افغانۍ دي یو ډبلس کې لس لټر غوړي ان په 2000 افغانۍ دي د خاکریز لار تقریبا 2.5 کال کېږي بند ده دلته مشکل دا نه دی چی افغان حکومت طالبان سره جنگیږي دوی مشیان دوی سمیت په مشران دي مشران چې دي یا په ار کې ناس یا تل سره کوم غوښه خور یا په قطر کې ناس دي الته ډول ډول کبابونه وي دلته جګړه په سیمه کې ده جګړه په مساکلا کې ده جګړه په شولکوټ کې ده جګړه په خاکریز میوان کې ده جګړه په امام صاحب ولسوالۍ کې ده جګړه په سیاد ولسوالۍ کې ده جګړه په ګرمسیرو په سنگینو په نوزاد کې ده کاش جګړه په کابل کې دنه د ارګ سره وای کاش جګړه اوري د کوټي د شورا په څنګ کې وای کاش دا جګړه د قطر له دفتر سره په څنګ کې وای بیا به دغه مشران ته د جګړې زور رسیدلې وای دلته په جګړه کې خو یوازې موږ قرباني ورکو موږ وژل کیږو دغه مشران د جګړې له زوره خبر نه دي بل دا چې کاش په جګړه کې د همدغه د قطر چارواکو اولادونه وژل کېدلې کاش په دغه جګړه کې د اشرف غنی او د کرزی او د عبدالله اولادونه وژل کېدلې هغوی نه وژل کیږي هغوی محفوظ دي هغوی مسؤل دي د هغوی اولادونه ښه ژوند لري د هغوی کورنۍ ښه ژوند لري هغوی موږ په کندهار کې دادي په اونیو برېښنا نه لرو موږ اوبه نه لرو چې موږ د اوداسه لپاره اوبه موږ نسو پیدا کولای
مننه وطن دوست
شبر صاحب دغه خبر اجازه
مهرباني
نو وای هغه پښتو متر د وای لواب لواب سونه رغیږي دغه نه سړه ده دا خو جنگ ده طبي خبره ده چې استړیاوي لري ستونزې لري مشکلات لري سسي وطن دوست وای هغه ټول موجود دي موږ یې مهم وینو او خبره دا ده چې خلک دغه جګړې پر عواملو باندې رغیږي جګړې پر نقصاناتو باندې نه رغیږي جګړه خو شروع ده ترڅو چې هغه عوامل له مابین څخه ولاړ نه سي جګړه نه سي ختمېدلې د طالبانو دغه ته د کابل ادارې ته اشرف غنی او امر الله صالح ته ښکاره واضح ټکو ویل شي یوازې اسلامي نظام را سره ومني نور مسله حل د بالام دایمي اوربند کو خبر اخلاص د جګړه ختم کوو
همت صاحب وبخښئ نه څه رقم اسلامي نظام پلان رولستون وایست یعنی یو مثال ورکې لکه فلانه اسلامي نظام
خو یو فلسفه ده یو دغه د نو اسلامي نظام خو په هر برخه کې اسلام خپل ارشادات لري ارزښتونه لري نو دا خو موږ زه تاسو په یو ټکی باندې نه سم ویلی چې اسلامي نظام چې اسلامي غواړي قران غواړي حدیث غواړي فقه غواړي
جنرال صاحب امر خیل دغه جګړه ورونکې غټونکې لري له نظامی پلوه تاسو څنګه ارسوي
اوله خبره اندازه دې بیا هم ځکه اوس طالبان ورونه خو ټول دنیا یې پیژني او قدرت هم پیژني قدرت هم لري دې نه خو څوک منکر هم نه او منکرې دې هم نشتي او له بل خوا افغانان دې دې وطن خلک دي لږ نه څوک کړي دې نو اوس خبره دا ده چې چیرته دغه خبره اوربند وسی ځکه دې خو په قدرت کې دي چې ته دې خاصه ونه منل شي دوه هر وخت ولې چې جګړه وکړه